امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم نن د جمعې ورځ د سرطان یا چنګاښ د میاشتې نهمه د مې د میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
ارګ په انکره کې په نوي جوړ شوي سیاسي ائتلاف نیوکه کړې ده. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو په یو موټر باندې د ماین چاودنه سوي و کسه وژل سوي دي. جمهور رئیس ترامپ او پوتین د لومړي ځل لپاره ملاقات کوي او چین د امریکا لخوا په تایوان د وسلو پلورلو پر موافقې اعتراض کړی دی.
د افغانستان حکومت د ناتو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر لیږي وستایله. د زابل ولایتي شورا له امنیتي ادارو غوښتنه لري چې د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت لپاره خپل تدابیر زیات کړي. ملګرو ملتونو اروپایي اتحاد پنځمې په ورځ وویل تهران د بین المللي اتمي موافقې له مخې د خپلو مسؤلیتونو پیروي کوي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي، خو اوس سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن امریکا جخته ول چې د حکومت پر خلاف په نوی جوړ شوی ائتلاف کې شامل کسان د حکومت غړي دي او په حاصل کې دوی پر ځانونو انتقاد کوي. هغه ول
تمام رهبرای محترمه کې شامل ائتلاف سن او د حکومت
ټول محترم مرشان چې په ائتلاف کې غړي توپ لري د حکومت غړي هم دي، پر واقعیت کې په خپل ځان انتقاد کوي ځکه چې په همدې حکومت کې دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست او د بلخ والي پنکره کې د غونډو وروسته نوی سیاسي ائتلاف اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې دغه ائتلاف پر کړی د ویل سوي دي چې جنرال دوستم دندې دي بیرته ورکړل سي او د اجرایه ریاست د رئیس او مرستیالانو قانوني واکونه دي مشخص سي. که څه هم دا اعلامیه په رسمي توګه رسنیو ته نه ده استول سوي، خو د دغو درو ګوندونو ته نږدې سرچینو دا اعلامیه په کابل کې د رسنیو سره شریکه کړی ده. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د پر یو موټر د ماین چاودنه سوي ده، و کسه وژل سوي دي. دغه پیښه نن له غرمې وروسته 2 بجې د باندار په سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې دغه د ملکي وګړو په ډاټسن موټر سوي چاودنه کې 2 ملکي وګړي وژل سوي دي او 15 نور زخمیان سوي دي. خوګیاڼی زیاته کړې ده چې په وژل سو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم سته او کېدای سي دا کار د داعش وسلوالې ډلې کړی وي. د افغانستان حکومت د ناټو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر استوي وستایله. اجرایه رئیس عبدالعبدالله افغانستان ویلي چې افغانستان ته د اضافي عسکرو استول د تروریزم ضد په مبارزه کې د نړیوالو اراده شي. نور تفصیل د لیمین نیازی په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله د خپل فیسبوک پر رسمي پاړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک او د ملي یووالي حکومت دغه پریکړه هرکلی کوي. اجرایه رئیس په دغه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت څخه د ملاتړ د دوام په اړه د شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د وروستۍ غونډې پریکړې یو ځل بیا د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اراده وښودله. د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې په جګړه کې د اوسني حالت د بدلولو لپاره دغه هیواد ته د 3000 نورو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د 3000 نورو اضافي سرتیرو راتګ به په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په بریالیتوب او پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
افغانستان ویل دی چې د پاکستان لوري پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو د مخنیوي لپاره به اقدامات کوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وایي چې پر ډیورن کرښه د پاکستان لوري د اغزن تار لګولو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي. د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال تیره ورځ مشال اډې ته وویل چې په دې لړ کې د افغان دولت سیاسي، ډیپلوماټیکي او امنیتي ادارې هلې ځلې کوي. هغه وویل د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسلې مخنیوي کوي او د غواړي چې د افغانستان ملت ته او د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانب اقدام په رسمیت ونه پیژني. په عین وخت کې د افغانستان ولسي جرګې هم د ډیورن پر کرشه د اغزن تار لګول ناسم کار بللی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویاند اختر منیر تیره ورځ مشال اړې ته وویل چې اسلام آباد دا کار پر کرشه د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه پیل کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې په لومړۍ مرحله کې به په خیبر، مومندو او باجوړ کې پر کرشې اغزن تار ولګوي. د کیمیاوي وسلو د څارې نړیوالې ادارې ته تایید کړې ده چې د سوریې په مرګونی برید کې د سیرین زهرجن ګاز استعمال شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل دي چې د حقایقو موندنې ماموریت د سوریې پر خان شیخون په سیمه کې د سیرین زهرجن ګاز د استعمال موندلی دی. ملګری ملتونه او د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان به په ګډه اوس دا معلوموي چې د دې برید ذمهوار څوک دی. په دې برید کې اووه اتیا کسان چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل ول ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د دې تحقیقاتو ملاتړ کوي کوم چې بې پرې او په مسلکي توګه ترسره سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ او پوتین د لومړي ځل لپاره ملاقات کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به راتلونکې اونۍ په جرمني کې ملاقات وکړي. دا به د دغو دواړو مشرانو ترمنځ لومړی مخامخ ملاقات وي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه دواړه مشران به د جولای په اتمه وما او اتمه نیټه د هامبورګ په ښار کې د شل سترو صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع ملاقات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر خبرانو ته وویل تر اوسه د دې ملاقات لپاره کوم اجنډا نه ده ټاکل شوي. هغه تورونو چې روسیې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې وه او د جمهوري غوښتونکي ګوند د انتخاباتي کمپاین د ډلې سره سازش کړی و په انتخاباتو کې د جمهوري ټرمپ د توقع پرته د کامیابۍ وروسته لومړۍ پنځه میاشتې د مشکلاتو سره مخ کړي دي. دغه راز روسیې او امریکا متحده ایالات د اوکراین په مسلې، د ناټو د سازمان په پراختیا، په سوریې کې د کورنۍ جنگ په چې هلته ماسکو د بشر الاسد ملاتړ کوي اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات د هغو یاغانو ملاتړ کوي چې غواړي د اسد حکومت ړنګ کړي او امریکا هغه وخت روسیه په غوسه کړه چې د اپریل په میاشت کې د سوریې د حکومت په یوه هوایي اډې برید وکړ. امریکا ویلو چې دغه برید یې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې کړی و چې لسکونه ملکی خلک یې وژلي وو. د امریکا متحده ایالات په پلان کې لري چې په تایوان د 1.2 میلیارد ډالرو وسلې وپلوري. دا به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړی د وسلو پلورنه وي چې چین به حتماً غوسه کړي. د امریکا جمهور رئیس د چین مرسته غواړي چې په شمالي کوریا کې شمالي کوریا بندیزونه ولګوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ امریکا ته خپل اعتراض رسولی او غوښتي چې دغه د وسلو د پلورلو دغه موافقه دې لغوه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دغه موافقه د چین د حکومت ته تاوان رسولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ خبرانو ته وویل چې امریکا حکومت کانګرس ته د پنځشنبې پر ورځ تایوان ته د وو مختلفو وړاندیزو د وسلو د سوداو په اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیکیج کې د رډار سیستم د لومړي خبرداري په برخه کې تخنیکی مرسته، د ریډیشن ضد چټکي توغندۍ، د اوبو لاندې توغندۍ او نور سامانونه شامل دي. د ترکیې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به په نړیوال ائتلاف کې د امریکا لوړ پوړي مقام ترکیې ته د خبرو دپاره ورغلی دي. د امریکا استازي بریټ مکګورک د جمعې په ورځ په داسې حال کې ترکیې ته رسېدل دی چې ترکیې د واشنگټن په هغې پریکړې مایوسي څرګنده کړي چې په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې د رکې ښار څخه د ایستلو لپاره به کوردي ډلې ته وسلې ورکړي. ترکیه وایي چې د کوردانو د خوندیتوب ډله یا وای پی جی غیر قانوني کوردي وسلوالې ډلې سره روابط لري. د ترکیې یو چارواکي ویل مکګورک به د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. امریکایي چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بندیز تر یوې اندازې پلي کول پیل کړی دی چې د شپږو مسلمانو هیوادونو پر اتباوی امریکا ته پر سفر لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې دا پالیسي به د امریکا په ټولو کونسلګریو کې د جمعې په ورځ پر ځای وخت 8 بجې پیل شي. د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا نکسیز سترې محکمې وویل چې د اکتوبر میاشتې پورې به د دغې قضیې په اړه دلایل اوري او په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ پر د امر د نورو محکمو هغه حکم هم لغوه کړ چې ټرمپ د مارچ په میاشت کې دغه امر یې ځنډولی و. سترې محکمې فدرال حکومت اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر نو کسانو چې امریکا سره هیڅ تړاو نه لري د نوی د نوی ورځ لپاره دغه بندیز پلی کړي. او ملګرو ملتونو د اټکلونو د مخې د دې کال له پیل راسې شاوخوا 500,000 د سوری بې ځای سوي خلک خپلو کورونو ته بیرته ستانه سوي دي. د دغو کسانو اکثره د خپلو کورونو او خپلوانو د لیدو لپاره بیرته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د مجرمینو ادارې د جمعې پر ورځ وویل دغې ادارې په خپله خوښه د پام وړ د بیرته ستانه سوو خلکو شمېر لیدلې دي او اټکل یې کړی دی چې 4,40,000 په هیواد کې دننه بې ځای سوي خلک او 1,50,000 مهاجرین چې هیواد یې پرېښی و بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند اندریج میسک د جمعې پر ورځ خبرانو ته وویل او د اتحاد څخه هم کار واخیست او ویل چې د سوریې څخه 15,000,000 څخه زیات مهاجرین تښتېدلي دي او د ستانه سوو کسانو د برخې چې بیرته راستانه سوي دي د مجموعي شمېر د برخې نسبت دغه ډېره معمولي ده. په سوریې کې کله چې په 2011 کال کې کورنۍ جنګ پیل سوی دي تر اوسه 3,60,000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی ریپورت ته د افغانستان حکومت د ناتو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر لیږي وستایله. اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې افغانستان ته د اضافي عسکرو استول د تروریزم ضد په مبارزه کې د نړیوالو اراده ښیي. نور تفصیل د لیمی نیازی په رپورټ کې اورو.
اجرایي رئیس عبدالله افغانستان ته د 2000 نورو اضافي سرتیرو د استولو په هکله د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو پریکړه ستایلې او د دغو سرتیرو راتګ په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې د سختېدو په معنا ګڼلې دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د خپل فیسبوک پر رسمي پاڼه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان ته د 2000 نوو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه ستایلې او ویلې دي چې د افغانستان خلک او د ملي یووالي حکومت د دغې پریکړې هرکلی کوي. اجرایي رئیس په دغه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت څخه د ملاتړ د دوام په اړه د شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د وروستۍ غونډې پریکړې یو ځل بیا د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اراده وښودله. ښاغلي عبدالله ویلي د ځانګړي ځواکونو څخه د ملاتړ ډیرېدل چې د تروریزم سره په جګړه کې مؤثریت ثابت کړی، د هوایي ځواکونو تجهیز اکمال چې د هوایي ترانسپورتي ظرفیت د لوړېدو او په جګړه کې به د ځمکنیو ځواکونو د مؤثریت سبب شي او هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ د کادرونو روزنه د دې واقعیت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه لا سخته کېږي. د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې په جګړه کې د اوسني حالت د بدلولو لپاره دغه هیواد ته د 2000 نورو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د 2000 نورو اضافي سرتیرو راتګ به په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په بریالیتوب او پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه ده، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې په هره بڑا چې کېږي دا جګړه د پای ته ورسوي. جنرال وزیر وویل
معلومه ده په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه ده، زموږ کورنۍ جګړه نه ده. نو دلته اړینه خبره دا ده چې نړیواله ټولنه په راس کې ایالات متحده امریکا د ناتو غړي هیوادونه په هر شکل چې دوی پوهیږي چې دا جګړه باید پای ته ورسوي باید اقدام وکړي او د دې ترڅنګ ضرور دا ده چې زموږ وسلوال پوسټ تقویه شي، موږ مشورې ته، ښوونې روزنې ته، تمویل او تجهیز او تسلی ته او پلان ګزارۍ دې ته ضرورت لرو. زمونږ ځینی برخې دي چې هغه تر اوسه تشکیل شوی نه دي یا مکمل جوړې شوی نه دي، هغه باید تشکیل شي، جوړ شي. هغه آموزش ته ضرورت دی، ښوونې روزنې ته ضرورت دی. نو د ناتو غړي هیوادونه او د ایالات متحده امریکا که خپل سرتیري دلته رالیږي، موږ د هغوی نه د آموزش په برخه کې او د مشورو په برخه کې ګټه پورته کوو، ځکه د موږ د وسلوال پوځ لپاره دا ډېر اړینه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان وویل چې نړیواله ټولنه په 2015 کال کې د افغان هوایي ځواک پر پیاوړتیا او هم د سرحدي ځواکونو او امن نظم د پولیسو په ځواکونو ډېره پانګونه ونه کړه چې دې ته مخې دا ځل به نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو نیمګړتیاو ته پاملرنه وکړي او د پیاوړتیا لپاره به اقدامات وکړي. یو شمیر نظامی کارپوهان په دې باور دي چې کڅه هم د افغانستان امنیتی ځواکونه تر اوسه په پخونه دي درېدلې او ورته ده چې متحدین د روزنې په برخه کې پاملرنه وکړي، خو د افغانستان جګړه تر هغې لوی ده چې یوازې پر روزنه بس نه وشي. نظامی چارو کارپو باری آرز امریکا غږشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ځواکونو ښه تعلیم او تربیه اوږدمهاله بهیر دی، خو اوس افغانستان کې لنډمهالو پرېکړو ته ضرورت دی.
د ناتو د افغانستان د اوسنی کرکیچ جوابګوی نه دی. تر ټولو اړینه خبره دا ده چې ناتو او پراس کې امریکا په خپل ټوله توانمندي باندې پر سیاسي اړخ په سیمه کې ډېر زور واچي. زه فکر کوم چې پر هغه هېوادونو باندې چې د افغانستان جګړه دا یوه نیمه لسیزه تمویل کړې ده، پر هغو باندې د ډېر فشار راوړلو او د افغانستان ته د یو مثبتې سولې او مطمئنې سولې پیغام راوړل ضرورت.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې تر 10,000 پورې بهرني سرتیري په دنده بوخت دي، چې نږدې 8,500 امریکایي سرتیري دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د زابل ولایتي شورا له امنیتي ادارو غوښتنه لري چې د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره خپل تدابیر زیات کړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس له امریکا غږ سره په خبرو کې تر بل هر وخت زیات د کابل کندهار د لوی لارې له امنیت نه اندېښنه وښودله او زیاته یې کړه چې که په دې برخه کې پام زیات نشي ممکن لوی ګواښ رامنځته شي. خو د ملي پوځ مقامات وایي چې دوی کوم جدي ګواښ نه ویني او د امنیت په برخه کې خاص تدابیري پلانونه لري. پاموکي رپورټ.
د زابل ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت په مرکزي برخو کې د دولت وسوالو مخالفینو پراخ حضور پیدا کړي او هڅه کوي چې د کابل کندهار لوی لاره د ترافیک پر مخ بنده کړي. یا د لار په تیر یوه کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري دوه ځله د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو له غزنی، روزګان او هلمند ولایتونو څخه خپل جنگیالي د کلات په مرکزي برخو کې ځای پر ځای کړي او غواړي چې د افغانستان مرکزي برخو ته د خپل امکاناتو د انتقال لپاره یا د لار یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ بند کړي. د زیاتوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حضور لکبل له ځینو کلیوالي سیمو څخه ځای خلک هم بې ځای سوي او له دوی سره خپل اندیشنې شریک کړي دي.
اکمالاتي کټارونه یا تشکیلاتونه د لدې شهرات څخه تیروي او بیا د افغانستان شمال ته هغه تشکیلونه ځیالته په جنگ باندې اخته یا لولس سره دا تشویش ته او لولس دا معلومات موږ سره شریکي کوم. روز وګورو د زابل په 15 کیلومتري کې په کلو کې زیکویکان یا هغه اوانونه سی دښمن راولی دی، لروزګان ولایت څخه یا لیلمند ولایت څخه یا غزنی ولایت څخه هغه ځای پر ځای سوی دی. خلکو سردا تشویش ته ځکه خلک په خپل سترګو د غالات د زابل امنیت تر جدي ګواښ لاندې ده. دې ته باید د جدي توجه وسی.
د کابل کندهار د لوی لارې تر 180 کیلومتره زیاته برخه له زابل څخه تیر سوی چی مرکز کابل له جنوب، جنوب غربي او غربي لس ولایتونو سره نښلي. د یادې لارې د امنیتي اندېښنو په اړه په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لواء کمانډان بری جنرال صدیق الله صابری سره لدی چې ځینې ګواښونه مني، خو وایي چې افغان دفاعي ځواکونه د هر ډول ګواښ له منځه وړلو ته تیاری لري. نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د کابل کندهار او د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لارو پر سر امنیتي سرتیري موجود دي او دوی کم جدي ګواښ نه ویني.
زموږ امنیتي ځواکونو پر اوزان مسلط دي، ټول لارې ترافیک په مخ خلاصه ده. هیڅ نو تشویش هم باید خلکو نه کړي. د امنیت له خوانه د امنیت په خاطر هیڅ مشکل نشته. زموږ قوتونه پر اوزان مسلط دي، بېخي خاطر جمع خپل ژوند ته دوام ورکړي.
د زابل په گاوند کې د کندهار روزګان لوی لار له تیر یو کال راهیسې له لوړو امنیتي ګواښو سره مخ ده او تیر اونۍ د کندهار هلمند لوی لار هم د یوې ورځې لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د لوی لارو د امنیت خوندي ساتلو په برخه کې د لوی لارو د ساتنې پولیس موجود دي، خو د یادو پولیسو تجهیز تر ټولو ستره اړتیا بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري. ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد د پنجشنبې په ورځ وویل تهران د بین المللي اتمي موافقې له مخې د خپلو مسؤلیتونو پیروي کوي، مګر د امریکا سفیر نیکی هیلی دا یوه جنجالي موضوع یاده کړه. د امریکا غږ خبریالې ایسابیلا کوکولې په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
حالی د بالستک توغندیو توغولو ته په وار وار ګوته ونیوله چې د وسلو قاچاق د توغندیو د ټکنالوژي لاسته راوړل او د ایران د نظامی مامورانو په سفر باندې د لګیدلو بندیزونو نه سرغړونې ثبتوي او د امریکا دا ادعا قوي کوي چې ایران خپل بین المللي مسؤلیت سرته نه رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وای
The Security Council has failed to even take minimal steps to respond to these violations.
د امنیت شورا په دې کې ناکام شول چې حتی حد اقل جواب دغه سرغړونو ته ووای. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلمن د ایران د همکارۍ او پرمختګ د عملي کولو او د خپلو اتومي تبصرو په باره کې راپورټ ورکړ او د هند په سمندر کې له نارجستر شوي کښتۍ نه چې وسلې پکې بار وې او د 2018 کال د مارچ په میاشت کې فرانسې ونیوله نو د په دې باره کې هم راپورټ ورکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
After examination of the weapons and analysis of information provided, the Secretariat is confident that the weapons seized are of Iranian origin and were shipped from Iran.
د وسلو له امتحان او د هغه معلوماتو د څارن نو وروسته عمومي منشي په دې باور ده چې نیول شوی وسلې اصلا ایرانی وي او له ایران نه وړل کېدلې. د امریکا سفیر د دغو معلوماتو په باره کې وای د سیکرټریټ راپورټ د ایران د رژیم د ماهیت په باره کې د تباه کوونکو شواهدو نه ډکو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The Secretary General's report makes clear that Iran is in violation of the Security Council Resolution 2231. And so the question becomes, what is the Security Council going to do about it? What will we do to make Iran understand the resolution?
The عمومي منشي له راپورټ نه څرګنده ده چې ایران د امنیت د شورا د 2231 پریکړه سرغړونې کوي او ځکه نو پښتنه ده چې په دې باره کې د امنیت شورا څه کوي. څه موږ وکړو چې ایران نه په دې پوه کړو د 2231 پریکړه معنی څه ده؟ موږ باید د امنیت شورا په حیث د 2231 پریکړې د مادو تر شا ودرېږو. موږ باید په کلکه دغه مادې عملي کړو او ایران ته وښیو چې موږ به د ملګرو ملتونو د پریکړو سره د ایران لوبې تحمل نشو کړی. د یو دلیل په اساس دغه اقدامات شوي دي. دغه شورا باید دغه اقدامات عملي کړي. د شورا د یو شمېر نور غړو هم دغه راز د اروپایي اتحاد استازو او آلمان چې د دغې موافقې برخه دي وویلې د ایران سره د اتومي موافقې په اله سره نړۍ ډېره محفوظه ده او د موافقې له ټولو شاملو خواو نه وغوښتل چې دغه موافقې ته ژمن واوسي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په وخت کې ویلي وو دا ډېره خرابه موافقه وه چې خبرې ورباندې شوې دي او دی به دا څه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې امریکا د تروریزم سره د ایران د ملاتړ په علت له دغې موافقې نه د وتلو په باره کې غور کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. په افغانستان کې اکثره سړي د رسنیو مشري کوي، خو د ګوتو په شمیر ښځې هم د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د رسنیو د مشرانو په توګه کار کوي. ظریفه غفاري یوه د دغو ښځینه مشرانو نه ده چې د میدان وردګ په نامنه ولایت کې د پیغلې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشري کوي. دا راډیو د میدان وردګو ولایت سربیره د غزنی او لوګر په ولایتونو کې هم اوریدونکي لري. په امریکا کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالې او بخی په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالې لیمی نیازی د دغه راډیو د مشر ظریفه غفاري سره خبرې کړې او د دغه راډیو د فعالیتونو په حق لې مونږ ته دا راپور را لېږلی دی.
که څه هم نامنی او ټولنیزې ستونزې په افغانستان کې له کور څخه بهر د ښځو د کار پر وړاندې په لویو ستونزو کې ګڼل کیږي، خو یو شمېر ښځو د دغو ستونزو سره سره په ټولنه کې د یو لړ پروګرامونو او خوځښتونو له لارې د ښځو د ژوند د ښه کېدو او پرمختګ لپاره یو لړ اقدامات کړي چې ورسره په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. په ټولنیزو چارو کې د ښځو د فعالیتونو یو ډګر رسنۍ دي چې اوس مهال د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د سروې له مخې د ټولو افغان خبریالانو 12% یې ښځې دي. اکثره دا ښځینه خبریالانې په کابل او یو شمېر لویو ښارونو کې فعالیت کوي، خو یو شمېر ښځې په نامنو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د خبریالۍ په دنده بوختې دي. یوه له دغو ځوانو ښځو څخه ظریفه غفاري ده چې د میدان وردګو په نامنو ولایت کې د پیغلې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشري کوي. اغلې غفاري په هند کې لوړې زده کړې کړي، د میدان وردګ له ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان غړې ده او د ښځو حقونو څخه د ملاتړ لپاره یوه موسسه اداره کوي. ظریفه غفاري وایي په میدان وردګو کې د پیغل راډیو له خپرونو سره له یو کال راهیسې د ښځو په ژوند کې ډېر زیات بدلون راغلی دی.
په میدان وردګ ولایت کې یو کال مخکې پورې هڅه د میرمنو سندرې نه نشریدي هغه ولایت کې، یعنی حتی چا د میرمنو غږ نه خپرولو. دوه درې راډیوګانې چې نور هلته فعالیت کوي، دوه دانې فقط په میدان ښار کې فعالیت کوي، یو دانې په سید آباد کې فقط، او ملي راډیو دی هغه 2 ساعته فقط نشرات لري په 24 ساعتو کې. نو دا یوازنۍ راډیو دی چې 15 ولسوالۍ کور کړي، هغه راډیو دی چې د دې راډیو سره یعنی هغه ولایت کې ډېر زیات بدلون راغلی، خاصا د میرمنو د حقونو په برخه کې.
ظریفه غفاري وایي پیغله راډیو سربیره پر میدان ښار، لوګر او غزنی ولایتونو کې هم خپرونې لري. دا وایي که څه هم د دغې راډیو ټول کارکوونکي سړي دي او په دغه راډیو کې د دې پرته بله کومه ښځینه خبریاله کار نه کوي، خو اغلې غفاري وایي دوه نجونې له خپل کور څخه د پیغله راډیو ته کار کوي، خپرونې ثبتوي او راډیو ته یې رالیږي چې بیا دوی د دغه راډیو له لارې خپروي. د پیغله راډیو د مشرې پر وینا ښځې راډیو ته زنګ وهي، خبرې کوي او خپل نظرونه شریکوي.
دې راډیو سره یعنې هغه ولایت کې ډېر زیات بدلون راغلی، خاصا د میرمنو په حقونو په برخه کې. میرمنې نن ورځ کولی شي په سیاسي موضوعاتو کې، په تعلیم او برنامو کې، په حتی په اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو او برنامو کې هغوی خپل نظر وړاندې کوي، د هغوی غږ خپرېږي، د دې تر څنګ هغوی ذوق پالل کېږي په دغه راډیو سره.
ظریفه غفاري وایي که څه هم د کار پر مخ ډېرې ستونزې دي، خو دا ستونزې د دې د کلک هوډ مخه نشي نیولی او هڅه کوي چې مخ پر وړاندې لاړه شي. د پیغل راډیو مشره وایي له خپل کار سره مینه لري او په دې خوښه ده چې د ښځو د ژوند د ښه کېدلو لپاره کار کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز، د جمهور ریاست سرپرست ویان د شاه حسین مرتضوی نن امریکا غږ ته وویل چې د حکومت په خلاف په نوي جوړ شوي ائتلاف کې شامل کسان د حکومت غړي دي او په اصل کې دوی په ځانونو انتقاد کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست او د بلخ والي په انکره کې د غونډو وروسته نوی سیاسي ائتلاف اعلان کړ. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د پر موټر باندې د ماین چاودنه سي و کسان وژل سوي دي. دغه پیښه نن له غرمې وروسته 2 بجې د باندر په سیمه کې سوي ده. افغانستان ویل دي چې د پاکستان لوري پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال تیره ورځ مشال لري ته وویل چې په دې لړ کې افغان دولت سیاسي، ډیپلوماټیکي او امنیتي ادارې هلې ځلې کوي. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې دا تایید کړې ده چې د سوریې په مرګونی برید کې د سیرین زهرجن ګاز استعمال شوی و. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل دي چې د حقایقو موندنې ماموریت د سوریې په خان شیخون په سیمه کې د سیرین زهرجن ګاز استعمال موندلی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین به د راتلونکې اونۍ په جرمني کې ملاقات وکړي. دا به د دغو دواړو مشرانو ترمنځ لومړی مخامخ ملاقات وي. امریکا پلان لري چې په تایوان 1.2 میلیارد ډالر وسلې وپلوري. د امریکا جمهور رئیس د چین مرسته غواړي چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه ولګي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا ته خپل اعتراض رسولی او غوښتي چې دغه د وسلو د خرڅولو دغه موافقه دې لغوه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دغه موافقه د چین حاکمیت ته تاوان رسوي. د ترکیه چارواکو ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا لوړ پوړی مقام ترکیه ته د خبرو لپاره رسیدلی دي. او امریکایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه بندیز تر یوې اندازې پلي کول پیل کړ چې د شپږو مسلمانو هیوادونو پر اتباع امریکا ته پر سفر لګولې دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. راتلونکو ټول لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مالشه.